د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی رسمي سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنیو ویلي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف له مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار او نورو چارواکو سره پر امنیتي سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا څوار لسلکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړل شوی. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري اقامه د جون په دیرشمه پای ته رسیدلې او پاکستان ویلي چې نه یې تمدیدوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی وو. په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل له شاوخوا درې میاشتې زندان وروسته آزاد شوی دی. یوې ځایي سرچینې پرون شنبه د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې راحل د زمري میاشتې په نهمه نیټه خوشې شوی. راحل د روان لمریز کال د ثور په پنځلسمه غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او وروسته د طالبانو د حکومت په ضد تبلیغ په تور درې میاشتې زندان باندې محکوم شو. د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې ورسره بندي یو شمېر نور خبریالان هم آزاد کړي. د خبریالانو د دفاع دغه بنسټ ویلي دا مهال شاوخوا لس خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د کرملین نږدې سیاستوالو او کارپوهانو روسیې ته نږدې د امریکا د دو اټومي بیړیو یا اوپتلونو ځای پر ځای کول کم اهمیته بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه اوپتلونه یې یو مناسب ځای ته استولي. د ډی پی ای خبري اجانس د راپور له مخې د روسیې د پارلمان یا دوما مرستیال لیونید یولف تاس خبري اجانس ته ویلي چې د دو اټومي اوپتلونو ځای پر ځای کول د روسیې ملي امنیت ته کوم ګواښ نه دی. ټرمپ له روسیې چارواکو سره تر اختلاف وروسته د خپلو سمندري ځواکونو دوه اټومي اوپتلونه روسیې ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ډونالډ ټرمپ خبره دا کار وروسته تر هغه کیږي چې له روسیې چارواکو سره اختلاف رامنځته شو. ټرمپ د وروستیو کې د روسیې ولسمشر ته لاس دولس ورځې مهلت ورکړ چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي که نه بندیزونه به پرې ولګوي. او د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې نن یک شنبه اعلان کړی چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکی وچل شوی. د فرانس پریس په خبره دغه برید دوه ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحده ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې له جګړې نږدې دوه کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه له 13300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو دغه شمېرې د باور وړ بللې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د کابل او لوی ښارونو د برېښنا له کلونو پرچاوی وروسته د همدې ستونزې د حل په موخه یو لوی ګام اوچت شو. د طالبانو حکومت له افغان پانګوال میرویس عزیزی سره یو لوی تړون لاسلیک کړی دی. پاکستان څوار لسلکه افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی. هلته په میشتو افغان کوچیانو هم چاپی وهل شي.
زه پیژنم مخ خپلوان دي دا ونیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي ریپورت سنټر ته ډایرکټ بولی اج کیم ته
د مور په شیدو د تغذیه اونې پیل شوی. خو ځینې مایندې وایي چې نشي کولای ماشومانو ته شیدې ورکړي.
تفلاکه خوردم د موس
دوه میاشتې نه ماشوم لرم. دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاون مې هم بیکار دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی.
نورا پورنه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو د سر راپور ته. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا له کمښت او پرله پسې پرچاویو شکایت کوي، د طالبانو حکومت د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید یو لوی تړون لاسلیک کړ. طالب چارواکو ویلي چې د دې پروژې په پلي کولو سره چې د 10,000 میگاواټ برېښنا تولید دی، افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بسیاینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژو اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډ بنورو پورې مشروط دی. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمې دوه سره نویله څلور ساعته کې ځینې وخت سره غلې چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي. او څنګه چې دا د کور کار نه ټول د برق په واسطه تر سره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سر خوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور د خوبې برقې باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمې ته په خکچه ګرمې په کابل کې نو د خلکو ته څنګه سره مش او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شنبې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپل ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میگاواټ برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغه خبر پاڼې له مخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میگاواټ برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میگاواټ به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې عزیزي ګروپ، خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکي ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیریدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لاره هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیک د څنګه پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خند مخامخ
نشه دی پروژه لپاره. د دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبه په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلي چې د دې وزارت پولیس وکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کېږي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې هیواد کې میشته سلګونه زره د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې ده. وروسته دې چې د دغو شمیر کډوالو د اوسېدو کارتونه تمدید نشول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بالاخره په پاکستان کې د میشتو څوارلس لکه پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په دیرشمه د دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې وه، فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوي یو سند کې چې ګڼو پاکستاني خبریالانو او رسنیو هم خپور کړی، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی وار کارت لرونکي له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه لا څه نه دي ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت لوري ورته دغه لارښوونه رسیدلې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نږدې یوه اونۍ وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي و چې د پی وار کارتونو د مودې د غځولو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو له دې وړاندې د جولای په 13مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي رسنیو سره په یو ناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غځولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اګست 2مه د خیبر پښتونخوا ګڼو ورځپاڼو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو دولتي اعلانونه خپاره کړي او پکې ویل شوي چې د اګست له لومړۍ ریډي په دې صوبه کې ټول میشت پی وار کارت لرونکو افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پیښور کې میشت د پی وار یو شمیر کارت لرونکو وایي د حکومت نوې اعلان سخت اندېښمن کړي. د پیښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصری په نوم یو افغان دوکاندار چې لتیرو نږدې ډیر شو کلونو رئیس د غلطه شخصي کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته ستنې د لورته ستونزمنه پریکړه ده.
دغه پریکړه چې ده د افغانانو مهاجرینو لپاره ډیره سخت ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچه په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، بالاخره دا ټول ته پاتې کېږي او یو بد سرنوشت سره مخ کېږي.
د پی وار یو بل کارت لرونکو محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل
دا نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې موږ کتل چې پاکستان حکومت چې پی وار کارت لرونکو ته وروستۍ پریکړه کړې ده. نو دلته سلګونه زر افغانان اوسېږي، دلته هر یو افغانان دېرش کاله څلور کاله عمر تېر کړی دی، تقریبا خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول غونډول جبهې او دم شړل به د افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خاص خو چې په دې باندې بیا غور وکړي، سامان د دې یو سیستم برابر کې د څو طرفو برابر کې چې بایزت ډول په نړۍ پاکستان شي.
د راپورونو لمخې په پاکستان کې د پی وار کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. پی وار د کډوالۍ حق کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي د پی وار کارتونو موده دی وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپل اکسپانه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له قوله ویلي چې دغه کارت لرونکو د سرنوشت په اړه له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هیواده د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 8 په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19 درې لکه 40,000 افغانان له پاکستان راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنر یونیچسیار بیا خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
په همدې حال کې په راولپنډۍ کې د افغان کوچیانو استازی روزي خان احمدزی وایي چې دغلته په کوچیانو هم چاپی وهل کیږي او ډیپورت کیږي. د یوې مرکې په پایل کې مې له ښاغلي احمدزی نه نور جزئیات وپوښتل.
دلته په دې ټکسلی سیمې کې کوچیان ډیر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره اوس فلال مالداری د میږي دي، چا سره ټیکټرې دي، چا سره غویان دي، چا سره د قرباني مالونه دي، در روان کال لپاره قرباني مالونه اخیستي دي. نو دغه د دوه درې ورځو کې کم نس کم 15-16 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورت سنټر ته ډایرکټ بولي اج کیم ته. نو غلطه ډایرکټ ډیپورت کړي دي. د پی وار کاټو والا ای سی سی کاټو والا هیڅ څوک کې نسته. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیره دي. کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میږي دي، ټیکټرې دي. نو دا چې اوس کسان تر ډیپورت کې دغه مالداری او شای خپل ته پاتې کیږي په جای باندې، دا څوک اخلي نه. دوی ټول پی وار کاټونه لري او دوی سره څاروي دي، دوی سره مالداری ده. نو دسه راځي جینه دسه اطلاع راغلی چې زنانه مې وشته کړی دي.